کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 1400 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څانګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څانګه د تیرو شپږو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې څېړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي که نه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څانګې له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوي تحقیقي ګزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي ګزارشونه هم په ملي کچه وو او هم موضوعي او تحقیقي ګزارشونه وو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقونو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکیږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څانګه د افغانستان کې د بشری حقونو د وضعیت څېړنه کوي، او بیا په د بشری حقونو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي څېړنې تر سره کوي، او د هغې تر څنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څانګو کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ده ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1996 کال کې تکمیل سو، او راپور یې د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړي ولو، چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورځ په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړل.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړي دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي، او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، له بده مرغه مونږ نه یو توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځئ څېړنه کوئ، مطالعه کوئ، او په هغه راپور لیکي، یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځای په هغه کار کوي که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزي چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کېږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې دا خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغو په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سې د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کېږي او تر هغه حده چې دولت توانېدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنه یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسو او د هغې گزارشونه نشو دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي شي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی وای په غریبه بده پری نکدم په غریبه بده پری نکدم په بیننګي بدر نه واخله ملاسونه او ستاب دسترګو اشاره وی ستاب دسترګو اشاره وی زبل لور کمره نزان و خورځوم
اخر په خپل خدای میان کلم ما په مجل پور ډیر 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 خندلیو نا
منای وچی ونی زیر پانی هغه څه دی چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلی کلمې او قلم ته یې قوت ورپخی. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو. اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچوو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو. ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خپرونې فرشتې مرسل جوړه کړې او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا په بدورس کې دی آواز پری خو دما
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې بلکې په نړیواله کچه ساره نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصرع نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري خو د دوهمې مصرع په پای کې یو موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغسې حالت کې ورته ټیکۍ وایي. په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام پیتاوي پولی پټی غره کمره باغ کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر و ډار و واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید بسي او د ټولنیز ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورساوه، ایمیل ته ورساوه. ساو په دغه اکل موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته وایو. وای خوشحالي می ټوله ډیلیټ شوې اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه او دومره غمونه دې را سنت کړل زما د